السلام علیکم ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده. نن د خالي ورځ د کال 2019 اپریل د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او واشنگتن کې د غرمې یو بجه ده. د ټي وی په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه اشفاق ومن هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د افغانستان پایتخت کابل کې د بخنه غواړم د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې دوی ته د یقین ورکړی شوی دی چې روان هفته د بلوچستان او ورماړه سیمه کې شوې د ترخګرۍ پیښه کې ککړې بلوچ ډلې ته مرسته د ایران د خاورې نه ورکړی شوې وه، او په ایران یې غږ کړی چې په دغه ترخګره پیښه کې ککړ خلکو خلاف کوټلې ګامونه پورته کړي. او د خیبر پختونخوا جنوبي وزیرستان ضلعه کې د بې کوره شوو کډوالو احتجاج نن په اتلسمه ورځ هم دوام کړی. دوی د حکومت نه د مرستو پوره کولو او سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنې کړې دي. او د افغانستان پایتخت کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت یو شمیر وسلوالو برید کړی او دې وزارت ته ورننوتی. داخله چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې افغان ځواکونو دوه وسلوال وژلي. ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د ټي وي ساته خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډي سي نه واګي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې دوی ته یقین ورکړی شوی دی د بلوچستان په ورماړه سیمه کې د عامو خلکو په یو بس کې چې کوم عسکري یا د امنیتي چارو کارکوونکي سواره وو، دغه کسان راکوز کړی شوي او بیا ویشته شوي وو چې ذمواري یې د بلوچ وسلواله ډلې لخوا اخیستل شوي وو. دوی وایي چې دې ته دغه معلومات ورکړی شوی دی چې ګینې د دغه خلکو سره مرسته د ایران لخوا شوې وه، او د ایران څخه یې د دغه ډلو یا د دغه خلکو پر ضد د ګام پورته کولو غږ کړی دی. په دغې حقله باندې نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال الیاس خان تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د اورماړه تراګر پیښه کې ککړ د بلوچ تراګرو ډلو ګوند بی آر ای د تربیې کیمپونه ایران کې دي، او دې لړ کې ګاونډي هیواد ته قابل عمل معلومات ورکړی دي. اسلام آباد کی مطبوعاتی کانفرنس تا پخپل وینا کی خارجہ وزیر اوئی دے پیخا کے سوار لس پاکستانیان شہیدان کڑیشول، پکی لس دا پاکستان سمندری زواکونو، درے دا ہوائی او یو دا پاکستان ساحلی زواکونو زوانان وو. دا اوئی چی دوی سرا مصدقہ معلومات تی چی دا پیخا بلوچ تراہگر ڈلو کڑی دا، او دا دیر نوی ڈلی بی آر ای دا تربیه او مرستو کیمپ دا ایران سرحدی پولی دن ندے، او مونگ تما لرو چی ایران دا گوانڈی حیواد او دا رورولی پا بنیاد با دا دې ډلو پر ضد کاروای کوي. د دې ویناوه چې د ایران ترڅنګ مونږه د خپل افغان رونو نه هم د لړکې د کاروای کولو تمه لرو، ولې چې د بی آر ای نښانه افغانستان ته هم ځي، چرته چې د دوی د قیادت پاتې کېدل هم په ګوته کیږي. خارجه وزیر اوې چې د لړکې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ته دې پیښې غندنه کړې ده، او ویلي دي چې ایران مکمل تاوان ته تیار دی او ملزمانو ته په برابر سزاګانې ورکولو کې د پاکستان مرسته کوي. خارجه وزیر زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان سبا له ایران ته روان دی، چرته به چې د ایرانی قیادت سره په دې اړه هم خبرې اترې وکړي. شاه محمود قریشی پوهې چې په پاک ایران سرحدي پوله باندې د ازغان تار لګولو هم فیصله شوې ده، او د پولې امن او استحکام او نگرانی لپاره پاکستان یو شمېر ګامونه اخلي چې پکې د یو نوي سویلي کمانډ جوړولو، نوی فرنټیر کور، او د دواړو هیوادونو په صلاح سره به په ګډه پوله یو ګډ سینټر جوړول شامل دي. د دې نه علاوه سرحدي پوله محفوظه کولو لپاره به په پوله باندې د هیلیکاپټر سرویس هم چلول شي. ډیوه ریډیو چې د پېښور پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې چیرمین پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک نه وپوښتل چې د خارجه وزیر لخوا دا څرګندونې په یو داسې مهال مخې ته راتلل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګاونډي هیواد په خپل لومړي سرکاري سفر سبا له ایران ته روانېږي، سپګوتا کوي نو هغه وي
دا سي لګي چې پاکستان او د ایران تاریخ چې پاکستان دا ایران سره تعلقات یو خاص حد نه زیات خراب نشي او دا مینج اوس دا سي لګي چې پاکستان ایران دا وایي چې را کوته مونږ خبره نه مني هغه فرض کوي انډیا حواله سره د افغانستان حواله سره ایران باندې یو پریشر غوندم نه غي نو بیا به بس څنګه چې ورانه نه ورانه بل سعودي عرب دا خبرې دي نو پاکستان به سعودي عرب تم ځان دا کوي خو پبلک اوپینین خیال به می ملک کې دنه کوم زیات دی ایران خلاف شو راځي نه خلک دنه دغه شهر دا تاسو دغه خوډه زیات لاړی نو دا وینا غواړي کې چې چیرې مونږ سعودي عرب په وینا نه بل ایران دلته مداخلت کوي دا مونږ سره تعلق خراب کیږي لګیا دی خو بهرحال ابو غواړي پاکستان دا غواړي چې ایران دې کنسیشن راکړي نو وګورو چې دا کوم خواته ځي او ایران څنګه لري دا به وخت وګورو.
الیاس خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد. د پاکستان خپل ګاونډي ملکونو چې پکې څلور ملکونه دي, هند دی, چین دی, افغانستان دی او ایران دی, په دغه کې د دریو ملکونو سره د دوی اړیکې خرابې دي او د دغه اړیکو وروستۍ چې کوم تازه پیښې شوې دي په بلوچستان کې د ایران په خاوره د دغه وسلوالو سره د مرستې چې کوم تور یا کومه خبره د پاکستان خارجه چارو وزیر کړې ده د دغه اشاره کوم مړخت دی او د دې پیښې ته یا دغه تورونو ته د پاکستان سیړنکار په کم نظر باندې ګوري. د ډیو ریډیو سره سیړنکار او وتلې خبریال اسماعیل خان صاحب څو شیبې وړاندې زموږ همکار محمد اکرام سره په دغه باندې سیړنه کړې. دغه تستاسې پام راګرځو.
د سعودي عرب سره د دوه ملکونو اړیکې څه څنګه د پیښو په وجه باندې ډېرې ښه نه دي پاتې شوې. تاسو په یادو کې به چې د نمکې ایران الزام لګولو چې داغي د سرحدي چوکې ځوانان تختولې شوې دي او بیا چې بلوچستان تور نه شوې بیا کې پاکستان پاکستاني ځواکونو یو اپریشن کړو دا په عملیاتو کې چې کسان چې کوم دي نو دا بیا راموندلی وي ایران ته واپس کړو دا غیر نه پوسو د پاکستان دغه خاص الزام لګول تور نه ویل کول چې په اورمارا کې چې کوم پیښه شوې ده سوال لږ کسان ته کې وژل شو دا غیر کمپونه چې کوم دی د بلوچستان او هغه د ایران په ځمکه باندې دی دا غیر لوکیشن چې کوم ځای کې غدي دا غیر نخه او په تنه خکړې دی پاکستان ایران ته او د پاکستان خارجي چارو چې کوم ملګری هغه چې د ایران وزیر خارجي خبرې شوې دي او ټول خبرې کوي او دوه ورځې مکه سب بابا لوځه خو پاکستان وزیر اعظم ایران ته روان دي نو دا سرحدي دا مسله چې کومه ده اکثر دا مسلې روچتي دي د ایران د خپل کې چې دا د بلوچستان د لارې طرف لري تر دې په پاکستان دا هم د خبرې راشي دا تل چې دا یو مسله د ځوان ملکونو تر نه ضرورت څه اوس د کدي تر غوړي لکه د افغانستان په شان کې اوس د ایران سره د تکي چنګو کې جنگلي ولګي چې دا ایرګولر یا دغه چې کوم دی غیر قانوني تاسو ګره تبند کی د وی فورس هم دی کمال هم تکي وو چې ته چې
اسماعیل سي
یا ګشتونه وایي
صحیح اسماعیل صاحب
ما تخکر کې د دوه ملکونو ترمنځ مسله راغو چې تشویل ده
ها درته وایي چې پاکستان د گوادر بندرګا خپل یو غټه سرمایه کاری او مستقبل یاراتون کې ویني تاسو سوي نه چې آیا دا د جیو سټریټیجیک محرکاتو یو کړی یا لړۍ خو نه ده چې په دغه سیمه کې د بے ثباتی یو پیشبینی کوي
کې دي شي دا یو خبره کې دي شي ځکه چې گوادر مهار حال دي د ایران د پاره مستقر دغه نه دي دا وی چې بهر البته چې بندرګا د انټرکی کډو مدرف چې واقع دي ایران د پاره هم دا خبره نو د جو سټډي چې کوم کې دي شي بل ځای کې په متاسو وره نو زه په مشکل دار ته چې شي پاکستان د پاره ان سره مشکل دي د افغانستان سره مشکل دي د ایران سره چې کومه تاسو پورې اړیکه خوي دغه کې موست مشکلات دي جوړ شوی دي ګوره کتا سو وګوره کړه نو یو خدای په یو باندې اول د ایران درنه بیا د پاکستان درنه خو کله الزامونه شروع کړي او سموده پورې چې کوم دی نو ایران خپل بارډر هم پاکستان پر بند کړو او شوسور دي چې بیا دوباره راپرانستو په بارډر باندې اکثر د پاکستان پاکستاني وخت چې کوم دی اږي با اکثر دا شکایتونه ټول چې د ایران داړه چې کوم دی نو ګول باریا نه کیږي او دا کی جو هم ته خلک د ټول د پاتې نشو نو نو مشکل شته دی وګورئ نه زموږ خپل خلک دار چې یو خو نه چې کوم بلوز د غزنی وزیر اعظم چې د ایران ته نو دا به غوړ ټاپ ایجنډا باندې یو دا راته خبري چې څنګه د دوه ملکونو کې شي چې د قرنګ پیښول شي یو فراهم کاری شي واکي ځکه چې ایران ته به هم مشکلې پاکستان ته چې څنګه مشکلات دارنګي دوه ایران ته مشکلات دود دي خاص کر ایرانی بلوچستان کې نو ایران بغواړي چې دارنګي مشکلات جوړ نشي نو دا د بارډر فینسینګ شو د پټرولینګ د دشتو راشو چې په دې شي دارنګي واکاتو چې کوم دې دا د دې مخېږي
د پښتنو په سیمو کې او بالخصوص بیا د خیبر پښتونخوا په قبایلی وو ضلعو کې دغلته د ترخګرۍ له کبله چې څومره خلک ځپل شوي دي، خلک بې کوره شوي دي، مالی ځاني زیانونه خلکو ته اوښتي دي، بیا د حکومت لخوا د دغه خلکو سره مرستې شوي دي او د مرستو بخنه غواړم ژمنې شوي دي، خو دغه مرستې په ځینې برخو کې لکه د جنوبي وزیرستان بیا دغه خلکو ته پوره نه دي رسیدلي. دغه مرستو ترلاسه کولو په غرض دي خلکو خپل احتجاج شروع کړی دی. نن یې اتلسمه ورځ چې دغه احتجاج هم لا دوام لري. د ډیور ډیو خبریال عدنان بیټنی څو شېبې د دغه مظاهرې یا د دغه احتجاج په حق لبانې تفصیل زموږ همکار کلثوم کاکړ ته ویلې او ریدو ته ساسي پام راګرځو.
جنبی وزیرستان چې په کال 2009 کې رهنجات نی پوزي عملیات شیو او د امنیت تقریبا نږدې 2000 کورنۍ به کور شیو. خو دوه کله وړاندې جنوبي وزیرستان چې کومه انتظامیه ده هغې دا دعوه کړې وه چې د رنجر امنیت له امله کوم خلک بې کوره شوي هغه خپلو علاقو ته واپس کړي دي او دوی دغه دعوه هم کړې وه چې په علاقې کښې تر هغه وروسته دوی واپس کړي شوي دي په سیمه کښې به بشپړ ډول سره دوی ته بولیوي اسانتیاوې په ځای کړي شوي دي. تر هغه وروسته بیا د اف ډی ایم ای لخوا دا فیصله مخکې ته راغلي وو چې په جنوبي وزیرستان کښې د رنجات نې پوځي امنیت له امله نږدې 1000 پورې کورونه چې دي دا د عامو خلکو رن شوي دي. تر هغې وروسته دوی دا دعوه کړې وه چې کوم رنګ شوي کورونه دي هغې ته موضوع هم ورکول کېږي او یو کور چې کوم په مکمل په بشپړ ډول سره رنګ شوي وي هغې دپاره 4,00,000 روپۍ، چې کوم په جزوي یا په معمولي برطرف خراب شوي وي هغې لپاره 1,60,000 روپۍ چې دي هغه ورکول کېږي. خو له تېرو 18 ورځو راسې چې کوم رنجات نومي پوځي عملیاتو له امله اغېزمن خلک دي هغه راغلي دي او په ټان سیمه کښې دلته انتظامیه دفتر مخې ته په ناستې یا په درنا باندې ناستې دوی دغه غوښتنې لري چې کومې سروې شوي دوی ته علاقې کښې نو د دوی کورونه به بشپړ ډول سره ورن شوي دي او په تېر شوي مرحلو کښې چې کومه سروې شوې زیاتره خلک خپلو علاقو ته نه وپټ شوي نو اوس هم یا زیات خلک داسې دي چې هغې په دغه شمېره سروې کښې نه دي شمارل شوي. دغسې دا ویلي کېږي چې کومې 1000 سروې شوي دي په هغې کښې 0000 پورې سروې داسې دي چې هغه حکومت لخوا نه ثبتل شوي دي او خلکو ته د هغې پیسې نه ورکول کېږي. او نو دوی دغه او بل دغه ده چې د چا کورونه لیکل شوي دي نو هغې ته په بشپړ ډول سره چې کومې مرستې دي هغه دوی ورته ورسولی شي. دغه د دوی درې بنیادي مطالبات دي. نن چې موږ دغه کیمپ مشرانو سره خبرې کړې نو هغې وایي چې موږ حکومت سره مذاکرات یا خبرې روانې دي خو وخت وخت باندې خبرې ځکه پای ته نه رسي چې موږ کوم باور یا شیو چې د حکومت نه غواړو هغه موږ ته چوک نه راکوي او تر څو پورې چې موږ دا شیو چې دا کړي نه وي چې تاسو دا مطالبې په بشپړ ډول سره منلی شي چې د دوی چې کومه سروې مسله دا به ورته هواروي دوی به دغه کیمپ چې دي هغه نه وروسته ختم کړي. زه تاسو ووایم چې دلته موږ کوم انتظامیه مشر دی نعمان افضل ډي سي دي هغه سره هم خبرې وکړې هغه وویل چې دې کومې غوښتې دي هغه په ځای دي او موږ بره اعلی حکومتي چارواکو سره هم رابطې کړې دي او خبرې مو روانې دي چې کومه سروې مسله ده په تېر شویو وختونو کښې کومې سروې خلک پاتې شوي دي هغې لپاره به نوې ډلې هم جوړولی شي ورته کومه چې پیسو مسله ده هغه پراس لږ مشکل وي دلته ډزې چې مکمل کرا شي رښتونې شي نو هغې نه پس د هغې ته پیسې را ځي په هغې کښې به وخت لږي خو چې څومره سروې شوي دا یو کس پیسو نه بغیر پاتې کېږي نه او دوی ته به دغه پیسې په مکمل طور سره ورکول کېږي. کومې چې سروې دي هغې په اوله باندې ډېر دا وویل چې دې اوب هغه څنګه چې کوي کپدې کې کم داسې خلک وي چې هغه سب شمیره چې وي هغه کې چې هغه ځات یې سروې کړی وي نو هغه به کینسل کولای شي. نو دې وایي چې دې سره مذاکرات بار بار کوشش کوي خو دې و سم لګي دي او مذاکرات کوي چې دا کم خلکو سره مذاکرات کوي چې او کړه خپل باور ورکړي.
صحیح
یو تاسو یو وایي چې نن دغه درنی ته چې کوم پښتون ورنه ورځن روي روا مصر دې منظور پښتون هغه راغله او هغه دا وینا ورته وکړه او منظور پښتون هم دا الزامونه پوره کړل چې په جنوبي وزیرستان کې څومره تاوان شوی دا د نجات په توزیع عملیات له عمله شوی دی. یو څه خلک بے کوره او خلک په دې کورونو کې سامانونه و د خلکو بازارونه او مارکیټونه وو هغه په بشپړ ډول سره ورن شوی دی او منظور پښتون دا هم ونه چې دا د خلکو بنیادی چې حقونه دي او دا حقونه په پوره تر باندې ورته ځای کې دا د خلکو ته دا چې کوم تاوان دا دی ورکړي. منظور پښتون دا هم وویل چې دا څنګه پیسې ځانګړې کړې شوی دا انتهایی کمی او چې دي په دې باندې په وزیرستان کې یو کور کې یو وړي کې خونه هم نشي جوړېدای خو بیا هم د خلکو چې کوم کاروبار یا معاش ذریعہ ده هغه لپاره دا پیسې په کار ورتلی شي او دا د پخوي پر باندې لپاره چې دي ته وایي. منظور پښتون چې کوم هغه تیرې چې کوم د سره د مطالبي د لکه په دې درنو کې ته کاروي هغه د نړۍ بل هم تکرار کړي او دا ویل چې نن هم په لندن کې ځنه چې په لباس کې یو کس چې دی هغه پر غلې شوی دی او هغه یو څه چې دا هغه مکمل تر باندې تفصیل باندې شل شوی دی نو هغه بیا هم دا غوښتل تکرار کړي چې د راګیزات عملیات ورته په څومره کې کوم څه کوي چې بار دي چې دی هغه هم په بشپړ ډول سره صفه کړی شي او دین علاوه د خلکو ته ولا بندا ویل چې فرق دی په نور نظر ول چې ځکه چې دا یو فاتح د بشپړ دی بیا هغه په راګیزات مې چې کوم عملیات شوی دی او دا په ډول ځم تر کې د خلکو انتهي ځات وخت تر کړی او دې بیا په تخصیص سره کومه چې دې چې ته مطالبي دي اړ فوري تور باندې ومنل شي.
هم دغه قبایلی ضلعو څخه د بدرکشو خلکو خپل خپلوانو تیر ورځ په اسلام آباد کې احتجاج کړی او دغه احتجاج کوونکو د حکومت او د ملکی ادارو څخه غوښتنې کړې دي چې دوی خپل خپلوان او د دوی ډیر نږدې د کورنۍ غړي دي زر تر زره خوشي کړی شي او دغه کلونو راسي د دوی خلکو بدرکی که د دوی کوم جرم وي نو په هغې کې دې دغه خلکو ته سزا وشي عدالت ته دې راوستل شي. که جرم یې نه وي نو باید چې د حکومت لخوا په دغې سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړی شي. د ډیور ډیو خبریال ارشد حسین د دغه خلکو د دغه احتجاج کوونکو سره خبرې اترې کړي دي. غږونه تاسو ته وړاندې کوو.
ما شیر وې ده
تاسو څنګه راغلی نن دلته؟
موږ دلته راغلی بس دا موږ زیو ورک دی مطلب خو شو
سنو می واسو کال یو
اسماعیل
اسماعیل اوسو کال یو شو
بس درې کال یو شو کاندې په نه وړه
څه پته نه لګي
نه اس پته نه
او داسې سبق وې سکارې
کو او سکول کې سبق ها
تاسو رقم زین راغلی
زه د مومن د جنسن لکړو نه
تاسو سنو دی
محب الله
تاسو له راغلی
دا لا پته کسانو دا احتجاج دې د پر راغلی چې زی مرګ دې دا یو ومه وکاله پوره شو
تاسو یې رښتیا
او نشار تقریبا هغه وخت کې 17-18 سال او اوس په وکاله اوس ها
مسغه علي سغه وختنم
دا وختنه غواړو د حکومت نه چې خاص کر دې دارو والنه چې برای مهرباني وکي بس یو چې کم قید او دغه واخو دې تیر کو اوس را پرې دا
تاسو چې کله رکیتنه او سبق وي
نه ریسه چلول تل پینډای کې سلطان
تاسو څنګه راغلی سره مونږ دې کم دې نه
سر دې مومند نه راغلی مانبار نه ما تر ورک دې 2014 نه هم میاش اتم تاریخ پنی ورک دې دا وسه پوری لای چې پاتنه نه لګی دې
تاسو تر بس کار کو
اب ټریکټر چلا
کم دې نه ورک شو
ا تکلی نه ورک شوی دې
بچی مچی شتري
ا دو زامنی
دې سنو میو
نور رحمان
نور رحمان
لار نومې میرزم خان دی وس هغه ازادي غواړو د موجوده حکومت نه غوښتنه کوو نو شریف هوټل یې وجیل کړي خو هغه ورکشې نو شریف حکومت کړي خو وس موجوده حکومت نه حکومت مطالبه شي ازادي آزاد دي کی څه ګناه کې ګیري نو ګناه سزا دي ورکړي شي کنه
دلته کې راغلي دي مطالبه لکه زمنګ د حکومت د زمنګ پلار چې کوم ورک دي زمنګ رور چې کوم ورک دي د دې درې هاي کېدلو یا ته پیدا کېدلو څه کوشش وکړي د دې دا چتګړې دي او وسه پوره د دې نه د مرګ پته لګینې د ژوند پته لګی لا پته افرادو کې ویشتلی وو مونږ د چا نه حق غواړو مونږ که یا پاکستانی نه یو افغانستان ته لاړ شو افغانستان حکومت په مونږ لره دغه راکړي مونږ د باجوړ ایجنسی عرفان الله د پلار مې لس کاله وشو درور مې پنځه کاله څلور کاله وشو دا د دې ټول حکومت د پاکستان د آئین نه د پاکستان نه زه دا غواړم چې زما پلار که څه ګناه کړي ما ته دې وښي ما ته دې عدالت ته پیش کړي سزا دې ورکړي پروا نه کوي خو چې زما پلار ګناه نه ده کړې زما ورور ګناه نه ده کړې څله ما په اور کې سوځوي دا زما دل او زما دماغ دواړه کنفیوز کوي او ما په دواړو توګه باندې زما مور غریبه پالج باندې کېنوله د دې پریشانۍ نو د لاسه بتیس اپریشن ما مور له وکړه او د هغې باوجود هم زما مور له الله ژوند ورکړی صرف او صرف دې دپاره یې ورکړی دی چې دا نور بچی دي ورته چې دا نور بچی نه وي نو کم از کم زما مور به اوس دوه نیم کاله شوي وي خو دا مطالبه د حکومت نه کوم چې زما د ورور زما د پلار څه حل راوباس
پلار مې ورک دی
د کوم ځای نه ورک شوی دی
شوبې چا کو نه اوړی دی
او تر پې خبرې
لازر مومان دي جلسه یې ملا کړو
او پلار دې څومره موده شوه چې ورک دی
لس کاله یې وشوه
نو څه غواړی
مونږ وایو چې را خلاص
ستا پلار څه نوم
وو عمر خان
او څه کار به یې کوو
کانی کار به کول کانی کار به کول ورک
جی زمونږ یو رور ورک دی د خزانه تانی نه شوه دی لاول خزانه تانه کې نیول په 2012 کې زمنګ روډ د خزانه تانی نه نه پته شوه دی تر نن ساده بور د غد مړ او د ژوندۍ هیڅ پته نه لګیږي زمنګ د حکومت نه دا درخواست دی چې زمنګ دا رو رها کړی شي او را خلاص شي چې څو ګناه بد کی عدالت ته دی حاضر کی نو سزا دی ته ملاو شي له خدا سي نه پته خو زمنګ هم نه دی خو کنه زمنګ مور ته دوا پریشن وکړلې زمنګ مو د سوچ او فکر کې پراته دا او چې زمنګ مونږ جی د لکړوې د قلاګې او
تا په خورې مې خزانه نه رخصه ویلې
او جز مونږ رور د په خور خزانه ته نه رخصه ویلې
تاسو غواړئ څه
مونږ د خپل رور غواړو چې دا زر درزه د آزاد شي
مهرباني ته نوم دی
مانوم جنت ګل د پلار نوم یعقوب خان دی او رور مې 5 سال نه کراچي ګلشن اقبال نه رخصه ویلې او بالکل بې ګناه دی مورم رنزور شو د رور د غند لا سمرور رنزور شو د حکومت تم دا درخواست او دا اپیل دی کو چې هغه ته رهایو کې یا ملاقات منظور شي بالکل لا پته دی نو ټول پریشان دي ټول
گران اردن کو دڑی ریڈیو د ٹی وی یو ساتا خبرونه تا نیخ پنی غا د واشنگٹن ڈی سی نغوگی وسم ساسی پام را گرزو دیو بل راپور پلو تا د خیبر پختونخوا سرخار پی خور د حیات آباد پی سیون سیمه کې د خیبر ایجنسی سره تعلق لرون کی دو ورونه چې دغل تکې د پولیس لخوا په یو مقابله کې وجل شول په دغه کې گنش میر نور کسان هم په هدف کړی شوی وو او د پولیس لخوا بیا وروستو عسکر رو غوښته شول په دغه کې د وجونکو کسانو دغه بخنه غواړم په دغه کې د وجل شوو کسانو په حق لبانې دا وویل شول چې ګینې دا ترخګر ډلو سره د دوی تعلق و د پاکستان ځینې هغه مطبوعات چې په دغه سیمو کې د بېدرکه خلکو په دغه سیمو کې د خلکو سره د شوو ظلمونو د زیاتو په حق له همیش له د هغوی سترګې پټې وي خو په دغه باندې هغوی په خپلو مطبوعاتو کې په خپلو خبرونو کې دا خبره ښکاره کړه خوره کړه چې ګنې دا ترخګر وو د دوی دغلته کې ترخګر ډلو سره تعلق وو خو وروستو ښکاره شوه چې دغه کسان یو جالي د پولیس په مقابله کې وجلې شوي وو دغه دوزه نه کوم دا د دغه خیبر ضلع چې کوم د جماعت اسلامي امیر دی هغوی دا خبره کړې ده او د جماعت اسلامي امیر سوشي به وړاندې شاه فیصل افریدی د ډیور ډیو خبريال هاشم علي سره خبره تری کړې دي دغه مرکه ته تاسو پام راګرځو
په هغه والي سره خو ما تقریبا پریس کانفرنس کې پورا خبره وکړله امید چې تاسو به ریکارډ کړی وي لکه خو په هغه چلو دا مونږ ته ویل چې ایکسا جوډیشل کیلنګ دی جی زه د ټولو کورونا ته تلایم دا ټول مشران پیژنو مونږ مې علاقې دي یو پکې طارق او سعید دي دا ورونه سید اوسم ورک دی پتہ نه لګی ژوندۍ بي وي مړ دی دارو سره دی چا سره دی خو هغه خاندان ته نه دی ملو شوی طارق چرای دا ملو شوی دی لکه او دا ټول سرکاري فیملی دو ته طارق یو ترز وای فوډ انسپکټر دی بل ترز وای پولیټیکل ایجنټ دفتر کې مهاره د اوس تحصیلدار پرمټ کیږي دغه یو تر چرای شلا خان مشهور سړی دی هغه چې دی سیکریټری ریټایر شوی دی او ټول خاندان چرای دا لکه تقریبا سرکاري ملازمین دي دغه رنګي د مراد د کور د امجد د کور والا خلک چي امجد چي دا په فوټ کې نوکر وو بیا ستریکې سره هغه غشرو لکه فوټ نه روخ کله شروع بیا هغه یورپ ته لاړلو 25 ورځې مخکې واپس راغلی دی عدالت کې کیس کړی او خپلې نوکرۍ د بحالې دپاره نور ملګري چې کوم راوتي وو هغه ټول بحال شوي دي لکه لهذا دا په دغه طریقه باندې هغه وو نه د دهشتګردانو سره څه تعلق و تاسو هغه تصویرونه کتی شو د هغو هغه فیس ریډنګ کتی شو سړي ته څرګنده جړه ویشي چې دا څنګه خلک وجي
خانوالی افریدي امیر جماعت اسلامي بڑا بڑے سره مې تعلق تای او کما سانحا او کما واقعات شوي او ډېره زیاته د دردناکه او یوه لمیه دا چې قبایلو سره په باړه کې په قبایلي علاقو کې خو د 1315 کول نه کم ظلمونه چې کېدل راوونو لګیي تر اوسه پورې خو بدقسمتي اوس داسې راغله چې د حیات آباد غوندې په علاقه کې په ډېره زیاته یوه ښه شریفه فیملي باندې چې ټول ګریجویټ او تعلیم یافته ځوانانو یې سره د پولیسو ذاتي څه تنازع نه دهشتګردۍ تنازع اختیار کړی شول او دومره ستره پیمانه باندې هغو ته دهشتګردۍ دفات ولګېدل په هغو باندې چارج ولګېدل هغوی په موقع کې شهید ون کړل او یو د مختصر غوندې اپریشن یې 24-25 ګنټو ته وسیع کړل ورسول او بیا یې په اخر کې دوی د خپلې غلطۍ ثبوت ختمې دوی پورې هغه کمپاونډ هغه ټول کور یې په بم باندې بلاسټ کړو او په ریزلټ کې صرف د 50 بېګنا کسانو د قتل نه علاوه نه یو ثبوت داسې ظاهر شو چې پاکې سه دهشتګردۍ ثبوت مخې ته راغلی وي یا کوم خلک چې په هغه کې شهیدان شول قتل کړی شول هغو فیملي بیکګراوند کا وکتل شي هغو فیملي داسې سره تعلق سوتی چې ټول د ریټایر د آرمی افسرون هم پکې شته په نورو سیول ډپارټمنټ کې هغو خلک هم په سرکوري هودو باندې موجود دي او تعلیم یافته خلک دي نو نه څه داسې چار شیټ پیش کولای شي چې دا خلک په دا ګنا کې په دا کیس کې انوالو یا دغو څه داسې روابط تعلقات طالبانو سره یا نورو خلکو سره وو ریزلټ یې بالکل زیرو وته ما سوای دغه چې یو بېګنا خاندانونه یې ټارچر کړی دي خلک یې تمړه کړی دي پولیس والا یې دوسر څه ذاتی مسله وا کاغذ څه کاروباري وای کاغذ څه پیسو لین دین وای یا کالته کور دی نو څه په متعلق هم وای چونکه ذاتی مسله وا تشت جګړه پورې تعلق ستلو می بي چې دغه خلکو چې کم نشوي دغه لوس نه پولیس والا قتل شوی هم وي خو بیا هم د دهشتګردۍ کیسه نه دوه چې کم د افغاني بشندګانو سره ټچ ورکړای چې افغانستان سره تعلق تای اصل کې دا نه پویدو او ټول نستر عالم یاد او چې په مس انفارمیشن باندې موږ ادارې خفیه ایجنسی دومره یو غټ قدم اچته وی چې خلک هم پکې مړ کوي اپریشن هم دومره وسی کوي دا ډېر ستر د عالمي خبره ده
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ایچ آر سی پی د کال 2013 د بشري حقوقو راپور په پاکستان کې خپور کړی دی چې پکې اندېښنې ښودل شوې دي چې ګنې دغه تل کې نه یوازې د انساني یا د بشري حقوقو سرغړونې کیږي بلکې دغه تل کې د خزو سره هم د زیاتی پیخي د نور کل پسیر زیاتې ښودل شوې دي په دغه حق لباندې د ډیور ډیو خبر یا لشد محمد نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي
د هومن رائټس اف پاکستان یا ایچ آر سی پی په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان په نړۍ کې د ښځو لپاره دویم نمبر بدترین هیواد دی د کال 2013 رپورت کې ویل شوي دلته په شخصي او تنظیمي ازادیو او مطبوعاتو باندې قدغنونه دي رپورت کې لیکل شوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې زیاتوالی راغلی رپورت کې دا هم ویل شوي چې پاکستان کې 15% ښځې زراعت سره تړل شوي دي او 80% ښځو ته پکې معاش نه ترلاسه کیږي د هومن رایټس اف پاکستان غړي زهره یوسف دیو ته وویل د ښځو ترڅنګ ماشومان هم د یو شمېر جنسي ستونزو او د تعلیم نه لریوالي شان مسلو سره مخ دي
او دوسرے کی جو بچے ہیں ان کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں سال کے شروع ہی میں ایک کیس زینب کا آیا تھا سامنے زینب انصاری کا جس کے ان کو پھر موت کی سزا بھی دی گئی مگر صرف زینب تو نہیں ہے, اس طرح کے بہت سارے کیس ہے.
دا ایچ آر سی پی رپورٹ کی ویل شوی دا کال 2013 پر نسبت کال 2013 کی دا سکول نمبر ماشومانو کی یہ رشلاکا اضافہ شوی او پا مجموعی توگا 2 کروڑا سلورتی علاکا ماشومان پا پاکستان کی دا سکول نا بہر دی. زہرہ یوسف وی کال 2013 دا انتخابات و کالو میڈیا او انسانی حقوق لپارا آواز پورتہ کون کی دا کلک پیشار لاندے ساتل شوی ہو.
انسانی حقوق کے جو ایشوز تھے وہ کافی پیچھے چلے گئے, اس پر توجہ نہیں دی گئی کیونکہ ایک تو الیکشن کا سال تھا اور اس کے پہلے ہی سے الیکشن ہونے کے پہلے ہی سے کئی قسم کی پابندیاں دیکھنے میں آئی, خاص کر کے میڈیا کے حوالے سے, اور میڈیا پہ کافی کنٹرول رہا اور جو جاری ہے.
دا ایچ آر سی پی پر رپورٹ کے پر پاکستان کے دا صحت لپارا ورکل کی دن کے بجٹ ہم کم گانل شوے او ویل شوی دا آمولس خصیحت تا لسرسی لپارا دا روختیا بجٹ 5% پکار دے. ارشد مومن, وائس آف امریکا, بیوا شقدر.
د پاکستان بل ځپل شوی صوبہ بلوچستان کې هم خلق د تشدد د پیخو تنگ راغلی دي او دغلته کې په تعلیمی ادارو کې هم د غوتوخنو کوششونه کیږي د تعلیمی چارو چې کوم دغلته کې چارواکي دي نو هغه هم بے بس ښکاری, ځکه هم د دغې پر ضد باندې د عوامي نیشنل پارټۍ غړو احتجاج کړی دی طالب علمانو او په صوبه کې د امن او د تعلیم د پاره یې نارې وخلی دي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیورډ خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
دغه لاریون د پښتون سټوډنټ فیډریشن د محصلینو له لوري ترتیب شوی و چې د کوټ ښار پر بیلابیلو لوی لارو باندې دوی ګزمې وکړلې, په لاسو کې بینر راخستی وو, پر هغه باندې د ترهګرۍ په ضد شعارونه لیکل شوي وو. دوی د تعلیم پوښتنه هم کوله. د احتجاجي مظاهرې بیا په مطبوعاتو کلب کې د یوې غونډې بڼه خپله کړله. وینا کوونکو په بلوچستان کې په روان کال کې په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ په سختو ټکو کې غندنه وکړله او دغه ډول له حکومت څخه د تعلیمي ادارو د فعال کېدو مطالبه هم درلودله.
محمود خان لونی د زده پښتون سټوډنټ فیډریشن صوبایي غړی یم په بلوچستان کې. په سینځاوي کې وسوله, په لورلای کې وسوله, او په پشین کې وسوله, بل ورځ په چمن کې وسوله. اوس نږدې موږ د دوی ټولو خلاف یو, زموږ وطن ډیر پرامن وطن و, زموږ خلک کاروباري خلک دي, او موږ دا غواړو موږ له علم لږ لري یو, موږ وایو چې زموږ الکان کوشنیان بچیان د ټول په سکول کې داخل سي. زموږ مقصد دا د علم غواړو, امن غواړو, موږ پر خپل خاوره باندې اول خو امن غواړو, بیا له امن سره سره موږ علم غواړو, جهالت ختمو, علم غواړو, امن غواړو. دا موږ په ټولو ضلعو کې نس یو واقع کوټی کې, کوټی کې زموږ آخري پړاو وایم. نو زموږ د علم طلبګار یو, د امن طلبګار یو, موږ دا دواړه شیان غواړو.
د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشران وویل چې له ترګری زخه دلته په سیمه کې د خلکو و اقتصاد ته سخت زیان رسیدلی دی, او دغه ډول د خلکو د مالی او د ځانی تلفات سره سره او تعلیمی ادارې هم ډیر سخت اغیزمنې کړې دي. د دوی غوښتنه وله چې د ترګری د پیښو د مخنیوي لپاره دی حکومت عملی ګامونه واخلي. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیوریډیو ټلویزیون, کوټا.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ملک د حکومت د راتلو نه وړاندې چې کومې ژمنې کړې وې په هغې کې زیاتې ژمنې اوس هغه شان په پوره کېدو نه ښکاري څنګه چې دوی ویلي وو. هم د دغې په غرض وخت په وخت باندې د دوی د پالیسیو د دوی د کوششونو هغه راز خلکو ته ښکاره کېدل شروع شول. په نږدې یو کې دغه خبرې نورې هم هغه وخت واضحه شوې کله چې د پاکستان حکومت یعنی د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ملک د مالی ستونزو سره مخ شو او دغه مالی ستونزو د پوره کولو لپاره چې دوی ویلي وو چې د چا څخه به قرض نه اخلي هم په قرض اخستو باندې مجبور شول. د دغه حکومت په کابینه کې د تیرو څو ورځو راهیسې د بدلون خبرې کېدې، خو د اطلاعاتو پخوانی وزیر پواد چودري دغه خبرونه رد کړي وو، خو تیره ورځ بیا هغه خبرونه رښتیا شول او دغه شانته کې د دغه حکومت په کابینه کې د بدلون خبرې څرګنده شوې. نوې لیست یا نوې فهرست جاری شو، ځینې وزیران د یو څوکۍ نه لرې کړی شول، په بله څوکۍ ولګول شول، یعنی یو وزارت یې واخیسته شي بل وزارت ورکړی شو. اوس د خیبر پختونخوا گورنر چې خپله هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی دی، تیر حکومت کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شفرمان، نو هغه ویلي دي چې په ملک کې صدارتي حکومتي نظام چې کوم دی، نو د جمهوري نظام چې دا وخت په ملک کې کم فالیمانی نظام دی، کم د کم نظام چلیږي، دی وایي چې صدارتي نظام په دغه ملک کې زیات ښه کامیابه خپل کار سرته رسولی شي. دغه سره یو شمیر پوښتنې راپورته کیږي چې آیا د دې موجوده حکومت لاس د چا لخوا نیول شوی دی، یا د دغه حکومت ځینې مشران، ځینې خلک هغه خپله د اختیار خاوندان نه دي، که په دغه کې دې موجوده حکومت کې هغوی د کار کولو اختیار په لاس نه لري. دغه شان یو شمیر پوښتنې په سوشل میډیا باندې په مختلفو ځایونو کې دغه پوښتنې اوس په نظر راځي. د خیبر پختونخوا د گورنر شاه فرمان د دغه بیان په حق لبانې د ډیور ډیو خبریال پیر ولا شانور تفصیل تاسو د اسلام آباد نه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
دړوند نه بے باوری ښکار د هیواد سیاسي ماحول کې د خیبر پختونخوا گورنر لخوا یو لنجمن بیان مخې ته راغلی دی. د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې شاه فرمان ویلي چې موجوده نظام کې وزیر اعظم خپل اکثریت په ځای ساتلو لپاره په ډېر ناوړه ګامونه پورته کولو مجبوره وي، او که دوی غواړي نو هم په دغه نظام کې اهل خلکو ته د مخکې راتلو موقع نشي ورکولی، ځکه د دوی په فکر پاکستان دا وخت صدارتي نظام ته اړتیا لري.
اپنے کلچر کے مطابق امینڈمنٹ کے ساتھ بالکل میرا خیال کہ پریزیڈنشل سسٹم یہاں پر بہتر رہے گا، ایفیشنٹ رہے گا، کرپشن کی کمی ہوگی، بلیک میلنگ نہیں ہوگی، فیڈریٹنگ یونٹس کو پروٹیکشن ملے گی.
دے وائی کہ ملکی سیاسی ماحول سرسم آئینی بدلون دلارے صدارتی نظام نافذ کرے شنو دے سر پہ حیوات کی دا کرپشن مخنیوے کی دلیشی، او دا شاہ فرمان پہ خبر دے سر دا حکومتی مشندرے پہ کارکردگی کے خوال ہم رات لیشی. شاه فرمان زیاتوی چې د نظام سره د مرکز سره تړلې ټولو برخو حکومت خوندې ساتل هم باوري جوړ کېدل شي. د گورنر دا بیان په یو داسې وخت مخې ته راغلی چې د اړوند د سیاسي ګوندونو د هیواد په کورنۍ او انتظامی چارو کې د فوز او عدلي لاسوخنې ته سخت غبرګون ښایي، او د حکومت مخالف پیپلز ګوند مرکزی لیډر خورشید شاه د صدارتي نظام په حق کې د گورنر دغه بیان د ملک لپاره زیانی ګرځولی دی، او د په وزیر اعظم عمران خان باندې هم د صدارتي نظام ته لار هوارولو تورونه لګولې دي.
پرائس نہیں ہوا کیونکہ عمران نے آج تک پارلیمنٹ کو مانا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کیا، اس نے ساری قوم سے دھوکا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، فراڈ کیا ہے اس نے، پارلیمنٹ کے نام سے ووٹ لے کے اب وہ اس طرف چل نکلا ہے، تو وہ جائے گا ایک خطرناک گلی میں گھس رہا ہے. وہ
دی الزام لګوي چې عمران خان اړو د سره لا تر اوسه د منتخب پارلمان درناوی د زلون نه دی قبول کړي، او د خورشید شاه په خبره په هیواد کې صدارتي نظام د نافذ کولو لپاره عمران خان ته واک ورکړی شوی دی. خورشید شاه زیاته کړې چې عمران خان د خپل سیاسي غرض او د پارلمان د سرلوړۍ په نوم باندې واک ترلاسه کړی دی، خو په اصل کې اوس عمران خان خپل ژمنې پوره کولو کې پاتې راغلی دی. په وروستو کې وزیر اعظم عمران خان د خپل کابینې مهم وزیران یا خو لرې کړي دي، یا د دې وزارتونو کې بدلون راوستی دی، او د سیړونو تر مخه مرکزی کابینه کې ترسره شوی دغه بدلون په شابه باندې هم د طاقتور قوتونو لاس دی. پاکستان کې د کال 1903 دستور د لاندې دا وخت پارلماني جمهوري نظام وجود لري، او دغه نظام د لاندې دا دریم ځل دی چې د هیواد اولس د خپل رایې د لارې حکومت منتخب کړی دی. د نړیوالو فوزي عامر جنرال پرویز مشرف په واک کې هیواد صدارتي نظام ته اړول شوی و، خود تیر پیپلز ګوند واکمنه کې د غټول اختیارات یو ځل بیا د دستوري بدلون د لاندې وزیر اعظم ته سپارل شوې دي، او دا وخت وزیر اعظم او ملکی پارلمان ته غوره مقام حاصل دی. د پاکستان فوج د هیواد په سیویلین چارو کې د لاسوخنې تورونه وخت په وخت ردوي. د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د صدارتي نظام په حق کې بیان خپل ذاتی رائے ګرځولې ده. او لا تر اوسه پورې د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د دغه بیان حمایت نه دی شوی. قانون پوهان وایي چې موجوده ملکی دستور کې صدارتي نظام لګولو سه امکان نشته دی او په هیواد کې پارلماني جمهوري نظام په ځای بل یو نظام راوستو لپاره به اول موجوده دستور ختمول وي او د دې وروسته به د آئین ساز اسمبلی نه د نوي نظام منظوري حاصلول وي.
د افغانستان پایتخت کابل کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په دفتر باندې وزارت په دفتر باندې یو شمیر بریدکوونکي ورننوتي او د عسکرو سره په دغلته ډزو کې یا په انخدو کې تر 1500 پورې کسانو ته مرګ ژوبلوختي. د ډیور اډیو خبریال حق مل روان په دغې باندې تازه تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي تر هرګریز برید نن د غرمې وړاندې 11:00 او 4:40 دقیقې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په وزارت ترسره شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دی وی سره خبرو کې ویل له 15 بریدګرو څخه یو تن د وزارت تر څنګ په ځان پورې تړلی 14 توکو ته 14 ورکړه او 4 غوښتل چې مرکزی پوستخانې ته چې د مخابراتو وزارت تر څنګ موقعیت لري ودانۍ ته ننه خو دی امنیتی ځواکونو لخوا کلا بند شول.
مخابرات وزارت ته څیرمه هلته زیارت شوې دغې لارې نننه وزي هلته ځان ته یو 14 ورکوي او 4 نفر نور یې بیا د ورودي لارې د وزارت مخابراتو غواړي چې پوسخونې ته ننه وزي. په دریو مراجعو کې هغه چې هغه مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت دی، هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت دی او هغه مرکزي پوسخونه د کوم کسانو چې هلته کار کوونکي دي 2000 کسانو په شاوخوا کې کار کوونکي د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت، 150 نفر د مرکزي پوسخونې او 300 نفر هغه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤول ځای ته انتقالي.
د داخله وزارت ویان نصرت رحیمی زیاته کړه له افغان ځواکونو سره په نښته کې 4 تنه بریدګر او د 3 پولیسو په ګډون 4 تنه ملکی کسان وژل شوي او 8 نور ملکی کسان ټپیان شوي دي.
له بده مرغه په دغه پیښه کې 4 نفر زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان د شهیدان شوي او 8 نفر نورې هم ټپیان شوي. همدارنګه زموږ متاسفانه 3 نفر امنیتي ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي. تعداد 15 نفره وو چې یو یې خپل ځان ته 14 ورکړې ده او 4 نفر نور هم د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دغه برید غندلې په مخابراتو وزارت شوی برید دي تر هرګرو وخشت ګڼلې. ل ارکه په خبره شوی بیان کې ولسمشر ویلې دی افغانستان دښمنان پر ملکی مامورین او عامه تاسیساتو برید کول او ویرې وخشت خورول سره یو ځل بیا ثابت کړ چې لوژن او جنایت پرته بل هدف نه لري. وسلوالو طالبانو ویلې چې په دې پیخه کې لاس نه لري او تر اوسه کومې بلې وسلوالې ډلې په دې پیخه کې د لاس لرلو په تړه چ نه دی ویلی. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
د پاکستان د حکومت په مالی مرستو باندې کابل کې جوړ د روغتون یا د هسپتال پرانستا نن د پاکستان وزیر د علي محمد خان لخوا شوې ده او په دغه باندې د ډیور اډیو خبریال حق مل روان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار دشتی برچی سیمه کې د پاکستان هیواد د 24 ملیونو ډالرو په لګښت 220 روغتون نن د شنبه په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دا روغتون د محمد علي جناح په نامه چې د پاکستان بنسټ ایښودونکی ده په نامه نومول شوی. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او د پاکستان د پارلماني چارو وزیر محمد علي خان او ګڼو افغان چارواکو یې د پټۍ پرې کولو په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار له امریکا غږ دی وی سره خبرې کوي ویل چې دا د پاکستان یو دوستانه اقدام دی او دوی هر کله کوي
بشر دوستانه اقدام ده. دا د پاکستان د وزیر هم ویل چې دا د پاکستان خلکو ته لای د افغانستان خلکو ته او موږ د پاکستان د خلکو نه منندوی چې په دې بخش کې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي.
د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار زیاته کړه په دې روغتون کې به د درملنې په برخه کې مهمه او اغیزمن روغتیایي خدمات وړاندې کیږي.
پدے کی پاول بخش میں پبخش نے چاوما کے او جرائی کے خلق سارا خدمات وانے کو پائندہ کی بدل تا دی پشتور کو چنگ ای چلتا پیوان دی پشتور کو عملتو نو ایمڈیلائز بخش وی مر بخشو نہ بند تئی
دی افغانستان دی عام رختیا وزارت وای تا کل شوی چ پرتلون کی میاش کے پ لوگر ولایت کی ہم دی پاکستان ہیوات پ مالی لگک جوڑ شوی سلبی سری زرختون ہم گٹ یا خستن توس پرلی شی حکمل صدات ڈی و ریڈیو افغانستان په شام کې د داعش وسلوالا ډلې لخوا په یو برید کې تر 15 پورې د شام عسکر وژل شوي دي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار شعیب زاده د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
برطانیا کې د بشري حقوقو د سار ادارې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس ویلي د باغوز د لاس ورکول وروسته دا د داعش تر ټولو لوی عملیات دي. ویل شوي په بریدونو کې تر ټولو سخت برید د پالمیرا په شمال کې د القوم علاقه کې شوی. اول ته 15 پوځیان او اتحادیان وژل شوي دي. داعش په خپل پیغام کې د شام د 60 سرتیرو د وژلو او 100 نورو د جوبلیدو ادعا کړې ده چې د پالمیرا او د دایر الزور په منځني علاقه السخن کې عملیات اونخته شوی ده. د شام دولتي رسنیو په دغه اړه کوم خبر تر دې دمه نه دی ورکړې. که څه هم داعش د امریکایي ملاتړو ځواکونو په عملیاتو کې 13 میاشت خپل هغه وروستۍ علاقه د لاس ورکړې کمه چې په شام کې د عراق پولې ته نږدې پرته ده، خو په منځنو سیمو کې په لرو پرتو علاقو کې یې تونلاري اوس هم جنګیږي. تر دې دمه د شام سرکاري مطبوعاتو د خودسره اسلامي ریاست د دغه بریدونو کې د خپلو عسکرو او ملیشا د وژل کېدو د ادعاو پاړه سندي ویلي، خو د سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس تر مخه دا برید د باغوز نه د وتلو وروستو د داعش تر ټولو لویا کاروایی ده.
د خیبر پختونخوا سوابی ضلع په گدون امازی سیمه کې د ځایی پولیسو چارواکو لخوا ویل شوی دی چې دغلته کې د کوکنارو تر شپږو جربو پورې فصل خلاف دی دغلته کې عملیات کړي دي او د دغې په حق لبانې د ډیور ډی خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په سوابی ضلع کې مقامی انتظامی او پولیس په گدون امازه کې د کوکنارو د فصل په ضد عملیات کړی دي. ځایی انتظامی وایي دا فصل په غیر قانوني توګه کرل شوی وو او هغوی د 15 تر 16 جریبه پورې غیر قانوني د کوکنارو فصل ختم کړی دی. په سوابی ضلع ټوپه تحصیل کې ځایی د انتظامی مشر اسسټنټ کمشنر طارق حسین ډیو سره د خبرو په محل د عملیاتو تصدیق وکړو او وی ویل چې د پرلپسې وینا باوجود ځایی اوسیدونکو دغه فصل کرلی وو.
بار نه پرې سره منگل چاہیے لاڑو دا گدون دور دراز علاقہ ٹوپے نو الت خل کو مطلب مختلف اپیم کر لو دیر علاقہ دیر زیادہ مانے کر تقریباً 25-26 کنا نے سیوا کر لی ہم ٹول طرف ٹول مطلب ہے بالکل نس نہ بہت ہر سم ختم ابھی تم 100 پیرے نوٹس ور کر دی دے مور چیزا بنا کرے 100 پیرے اگاہی مہم چلو لو اگاہی باوجود دا کر لی دا پر مکمل منگا پریشن نو کو ختم کو وائنڈ اپ کنٹرول
دو ثوابے دل ٹوپے تحصیل نہ پیندی 20 کلومیټر لري شمال اړخته د گدون امازه سیمه پرته ده او په دې غریزه سیمه کې وړاندې هم د کوکنارو فصل ته دوام ورکړی شوی وو، خو د کوکنارو نه د نشئی توکو د جوړولو او په غټ تعداد کې انساني ژوند ته د خطرو له کبله د پاکستان حکومت د نړیوالو ادارو په مرسته په ټول هیواد کې د کوکنارو په فصل بندیزونه لګولي وو. د کال 1980 په لسیزه کې په دغه سیمو کې د کوکنارو د فصل په ضد عملیات هم شوي وو او بیا وروسته ځایي اوسیدونکو د هغې په ضد احتجاجونه کړي وو چې پکې په غټ تعداد کې ځانی زیان هم اوړېدلی وو. خو د مرکزی حکومت لخوا په گدون امازه کې په 600 کارخانو مشتمل د کارخانو مرکز منظوري ورکړې وه او سرمایه کار ته یې په ټیکسونو کې هم کمی راوستې وو. خو بیا وروسته دغه کارخانې د پنجاب نورو برخو ته منتقل شوې چې له کبله یې اوس هم په دغه مرکز کې د کارخانو د نشوالي په وجه په زرګونو خلک بېروزګارۍ سره مخ دي. په سیمه کې د خواري کښو مشر نور محمد جدون وایي ځایي خلک د غربت د کلي نه لاندې ژوند کوي او هغوی ته په ژوند کې ډېر مشکلات راپېښ دي، باید چې حکومت هغوی سره کړې وعدې پوره کړي.
زمنګ انډستریال سټیټ کې ومنګلا 65% کوټا زمنګ خلک په برتي کې بے روزګار یو خبر دا وشو چې بل خبر دا وشو چې او 5 د 5 سال په هغه محکمه کې ومنګلا اولیت راکړي نو کړو کې بل خبر په کې دا وشو چې او ایف سی کې او په پولیس کې زمنګ 2000 کسان مو زمنګ په ایف سی کې برتي کې 2000 کسان مو زمنګ په پولیس کې برتي کې 2000 کسان مو زمنګ بیرونی ممالک او تر روزګار لپاره دیږي بس هغه موعدو کې چې شی مقصد حکومت روکه هي کې 2% تاغه باندې عمل درآمد ونه شو او اکثر زمنګ خلک سر نه جوړ واخلي نه نه ملایږي چې بالکل نه ملایږي چې بالکل زمنګ خلک ډېر مایوس دي جی.
په غدون امازه کې په کال 1991 کې د لس عرب روپو په لګښت د شپږ سوه کارخانو لګولو د پاره څه د پاسه 2 جریبه ځمکه اخستې شوې وه خو اوس په دغه سیمه کې 50 کارخانې هم فعالنې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
افغانستان اوس هم په نړۍ کې د کوکنارو فصل په پیدا کولو کې تر ټولو اول لمبر باندې دی. یعنی دغلته کې د کوکنارو فصل چې کوم دی نو تر ټولو زیات پیدا کیږي. ځایي زمیندار او خلک وایي چې د دغه فصل نه دغلته هم طالبان او هم ځایي خلک او هم نور چې کوم دی نو هغه فائدې اخلي. په دغه باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د افغانستان په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې د کوکنارو پټي هر خوا په نظر راځي، کومه چې یو عامه خبره ده. خو د کوکنارو دا فارم د حکومت د ولکې لاندې د هلمند ولایت سرخان لخکرګا کې کرلی شوی. د ایف پی خبري ادارې غړي د کوکنارو دې پټي ته ورغلي. په پټي کې مزدورانو د کوکنارو غوزه په پلیډونو غوسوله او کومې غوزې چې غوسې شوې دي د هغې نه د پیو په شان سپین اپیم راوتلې دي. محمد غوز په دې پټي کې مزدوري کوي. په نړیواله کچه په افغانستان کې تر ټولو زیات کوکنار کرل کیږي او دا په هیواد کې د زرګونو خلکو د روزګار یو ذریعه هم ده. کروندګر بغیر د سیارې د دې کر کوي، ځکه چې طالبان او حکومتي چارواکي دواړه د دې فائده مند کاروبار نه ګټې پورته کوي. ګل محمد خپل کوکنار کری.
دولت چې دی هغه مخکې دغه کال نه یاندې پروش کال وړم کال کمپاینونه و تاریخ ماتوله او شش کال دغه ساحه چې وي د جنگي سیمې وي دلته کمربندونه و نو اعلان کمپاین نه دی راغلی. طالبان چې دی هغه کم اوشر دی زکات چورته وایي هغه ټولې نور بل شی نه لري.
تیر کال په افغانستان کې د وچکاله لوجې د کوکنارو ډیر پټي وچ شوی وو او کر یې هم کم شوی وو، ځکه په ټول هیواد کې د کوکنارو پیداوار اغیزمن شوی وو. د ملګرو ملتونو د سروې تر مخه د کال 2018 په مقابله کې کال 2018 کې په افغانستان کې د کوکنارو ممکنه پیداوار 90% راکم شوی وو، خو بیا هم پیداوار ښه ډیر وو او سږ کال کروندګر تمه لري چې په هیواد کې د ډیرو بارانونو له وجې به دوی دغه کمی راسر کړي. ګل محمد هم د نورو پشان وایي د شخړو په وجه د کاروبار ډیره وده موندلې ده. د کوکنارو زیات پیداوار د طالبانو د ولکې لاندې د افغانستان په جنوبي سیمه کې کیږي. یاغیان د کوکنارو د کاروبار نه ډیره ګټه پورته کړې ده. دوی د کوکنارو کروندګرو او سوداګرو باندې ټیکس لګولې دي او خپلې فیکټریانې هم جوړې کړې دي، چرته چې د دې اپیمونه د صادراتو یا برآمداتو لپاره مورفین یا هیروین تیاریږي. عبدالولی هم د کوکنارو کښت کوي.
ګرد کچاګور تر سیږه موږ ماس کرو او موږ ماس خپل استفاده دنیا خو نور ګرد ګټ کچاګور تر سیږه هغه روین و ذات دشان جوړی والا نور موږ یې چلانو
په پرستو کلونو کې په نړیواله منډه کې د کوکنارو د زیات پیداوار په وجه قیمتونه راپریوتې دي، خو په افغانستان کې د عبدالحادی غوندې کروندګرو لپاره د کوکنارو د کرلو علاوه د معاش بل لاره هم نشته.
ټول کال کې چې کروي نه دی او د جوړو د کاله کوې دی اوس خپارې ډېر د دوه خپارې لري و میاشې یا پیږي یا وګړي نه دی ابانا غټه ډېر ده نو هغه هیله ستړیا ده سپینې کوو دغه کاو غټه چې وخت راشي ان ته پیږي نو برداشت شي.
نړیواله ټولنې په تیرو لسو کالو کې ډېرې هلې ځلې کړې دي او د نشئی توکو په خلاف یې په بلیونونو ډالره هم مصرف کړي دي. دوی هڅې کړي چې کروندګر د کوکنارو په ځای د زعفران غوندې نور نقد اور فصلونه وکړي، خو تر اوسه کروندګر د کوکنارو د خطرناک خو ګټور کاروبار نه اړولو کې نړۍ ډېره غټه کامیابی نه ده ترلاسه کړې. حضرت محمد د کوکنارو کښت کوي او وای په افغانستان کې د سولې وروسته دا کر کمیدل شي.
چې سولې وسی نو حکومت خو اول به حکومت د اجازه ورنه کښته کوکنارو وکړي او که چېرې حکومت یې ورکړي خو کړي کې ورنه کړه بیا ولسم چې جنجال مجال کوي. خو مارته ویل چې ارامي به راسي نو هر څوک په بازارو کې کارونه پیدا کېږي، یعنې سړکونه جوړېږي، په هر ځای کې فابریکې جوړېږي، نور نور شش وسایل پیدا کېږي، بیا نو دې څه ضرورت څه وکړي.
افغانستان کې د سولې لپاره دا وخت هلې ځلې توند شوي او هڅه کیږي چې په افغانستان کې د کلونو راهیسې جاری جنگ پای ته ورسېږي.
د خیبر پختونخوا شمالي سیمې چرته چې د سیلګری د پاره خلک نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ د ځینې نورو ملکونو نه راځي، دغلته کې یو خواته که تاریخي ځایونه موجود دي، تاریخي آثار موجود دي، نو بل خواته قدرتي ښکلا هم د سنه کمه نه ده. خو دغلته کې د سیلګری په صنعت کار په کار دی او د دغه کار د نشتوالي په وجه باندې خلک د ستونزو سره مخ دي. د دغه نشتوالي د کار د نشتوالي پر ضد باندې احتجاجي مظاهره د سوات په نشاط چوک کې شوې. د ډیور ډیو خبریال فیض ظفر په نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د سوات د ټولو نه د ښایسته او سیلګری سیمې کالام سړک د نه جوړېدو خلاف د کالام خلکو آل سوات هوټلز اسوسیشن، کالام هوټلز اسوسیشن، پختونخوا امن جرګې او پختونخوا ملي عوامي پارټۍ د سوات سرخار منګوري په نشاط چوک کې احتجاج وکړو. د کالام تحصیل ناظم حبیب الله ثاقب وایي چې کالام سړک باندې د ودانۍ کار خراب روان دی،
غیر معیاري کار روان دی. په هغه باندې نننۍ احتجاج مقصد هم دا دی چې یو غټه پیسې د قوم سرمایه لګي او یو داسې منصوبه چې هغه زمونږ مستقبل سره تعلق ساتي، نو هغه کې غیر معیاري مټیریل استعمالېږي، هغه خلاف د مظاهره ده چې دې کې انکوائری وشي او کم خلکو چې دې کې انوال دی هغه غیر معیاري میټر استعمال دی، هغه خلاف د کاروایی وشي او مزید چې کم کار دی هغه کار کې هم تیزی پیدا شي.
د کالام سړک د کال 2010 په سیلاب کې اوبو د ځان سره لاهو کړی وو او د هغې وروستو امنیتي عسکرو د بحرین نه تر کالامه پورې کچه سړک جوړ کړی وو چې اوس د سفر قابل نه دی او هر ورځ بې سنسه حادثې کیږي. د خیبر پختونخوا امن جرګې سوات صدر غلام علي وایي چې وزیر مواصلات او وزیر اعلی تعلق د سوات سره دی خو بیا هم د سوات سړکونه نه جوړیږي.
کلام روډ چې دی باغی باندې ناخرس پر ډیل استعمالیږي، دغه کار چې دی غسلو دی، هلته ټوریزم کیږي، باغی کې مدد خلکو ته ډېر تکلیف دی، بیا هلته کلام بیوټیفیکیشن کې چې دی هلته لوی ګپلی شي دی باغی کې. نو زموږ مقصد دا دی چې څنګه دلته زموږ وزیر اعلی راغلی دی، زمونږ وفاقی وزیر مواصلات راغلی دی، نو اوس دوی له دا پکار دی، پکار دی چې کوم زړو حکومت چې کوم پروژکټونه راوړي دوی له پکار دی چې دوی نور راوړي، دوی ولګي دا رشته ختم کړل.
مظاهرینو ته خپل وینا کې د کالام مشرانو تور ولګو چې د تحریک انصاف په زوړ صوبایي حکومت کې د کالام د ښکلا د پاره په کروڑو روپۍ فنډ منظور شوی و چې هغه فنډ کې شوي ټول کارونه خراب شوي دي او حکومت او نیب دی د دغې پلټنې وکړي. د اتروډ کالام منتخب کونسلر عبدالوهاب وایي چنه کال پس هم دا هغوی سړک جوړ نشو.
په 2010 کې چې کله سیلاب شو دا یو ډیر غټ ډیر یو غټ سیلاب هم باندې ډیر یو غټ امتحان و د الله طرفه، په هغه دا روډ ځای شو او تر اوسه پورې د ګورنمنټ په دې روډ باندې هیڅ قسمه خاص کارکردګي نه ده شو کړې او دا کار ډیر په سروې باندې شروع دی. اب کم ګرانډ کم پیسې چې دي د بر منظور شوې ام پی پی هم صحیح نه دی لګېدلې دي. نو زموږ د نن خصوصي د احتجاج دا کم احتجاج موږ ریکارډ کوو په دې نشاط چوک کې، دا مطلب دی د دې لپاره دی چې دا کم کرپشن چې شوی په دې کم خور بور چې شوی په دې روډ کې په دې کې کم ګبلی دو نمبر چې شوی دا د خلاف د تحقیقات وشي.
د احتجاج کوونکو وینا وه چې د مسلم لیگ په تیر حکومت کې د سی پیک په منصوبه کې د چکدرې نه تر کالامه او د خوازخیلې نه تر بشمه پورې ایکسپریس وے منظوري شوې وه، خو اوسنی حکومت هغه دواړه منصوبې ختم کړې دي. اوریدونکو ته ور یاد کړم چې د 2010 سیلاب کې د سوات د سیند غاړې ټول سړکونه اوبو لاهو کړي وو، خو د یو ایس اے آی ډی یا د امریکې د خلکو په مالي مرسته د چکدرې نه تر بحرین پورې سړک جوړ شوی دی او د سعودي عرب حکومت په مالی مرسته د چکدرې نه تر مدینه پورې سړک د ودانۍ کار روان دی او د مسلم لیگ په تیر حکومت کې ایشیا ډیولپمنټ بینک د بحرین نه تر کالاما پورې 15 کیلومتر سړک د پاره 9 ارب روپۍ منظور کړي او پاکستان له ورکړې وي چې په دغه پیسو به د بحرین نه در کالاما پورې چې دا سړک به د روان کال د اکتوبر د میاشتې پورې جوړیږي. خو په دې کار ډېر رو روان دی چې له کبله د کالام خلک بار بار احتجاج کوي او د سړک نه جوړېدو له کبله د علاقې سیلګرۍ ته زیان رسي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو نه اخلو اجازه. ښه شپه درته غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د لفه مرسته.